السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست. وایم وړاندې په دغه پروګرام کې د هرات اسلام کلا د لوی اورلګیدنې په اړه باندې راپورونه لرو، نور مسایل هم لرو. د افغانستان د مالی وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اورلګیدنې د څېړنې لپاره استول شوي پلاوی څېړنې پیل کړي دي. دا مو د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
په هرات کې د اسلام کلا د بندر د اورلګیدو د پیښې پلټونکو پلاوی په قضیه کې د پرمختګ خبر ورکوي. د مرکزی بغلان پولیسوالی کې افغان ځواکونو د طالبانو له زندانه د لسکونو بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ، او په ماسکو کې محکمې سیاسي مخالف ناوالنی 950,000 روبل جریمه کړ. د خبرونو تفصیل. په هرات کې حقیقت موندون کې پلاوی وای د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضیه په تړاوي د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی، ځکه چې دا ویرشته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي. زلمی منګل د کورنیو چارو د وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس دی. د ده په مشرۍ پلاوی د اکشن بی پورس هرات ته ورسید. د هرات د سوداګرۍ د خونو رئیس یونس قاضی زاده ازادي رډو ته ویلي دي چې د شنبې پورس چې کوم اور د اسلام کلا په ګمرک کې ولګید، نشتې زر موټر پکې سوځېدلې دي. قاضی زاده زیاته کړه چې د دې پیښې له امله سوداګر او پانګوالو ته په سلګونو بلیونه ډالر زیان وشته. د بغلان امنیت قمندان جنرال وای سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه یو شمېر اسیران ژغورلي دي. شغلی سمیمی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په ژغورل شویو کسانو کې پولیس او ملکی وګړي شامل دي.
یک محبس طالبان در ولسوالی بغلان
د طالبانو پر یو محبس د مرکزی بغلان د ولسوالی په نوروزک سیمه کې شپنی عملیات وشول چې په پایله کې 240 اسیران له زندان خلاص شول. په دې ډله کې امنیتي ځواکونه، سوداګر او ملکی وګړي شامل وو.
طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ. هند د واکسین 15,000 ډوزه افغانستان ته ورکړي چې ټاکل شوې ده په لومړي ګام په روغتیا پالان او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته ورکړل شي. د هند سیروم انسټیټیوټ او د جنوبي کوریا استرازنیکا اس کی بیوی شرکت دا واکسین په ګډه تولید کړی دی. په افغانستان کې تر اوسه په کووېډ 19 ناروغي سب باندې 55,500 کسان اخته شوي دي، چې له دې ډلې 2,428 مړه شوي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوی د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه څرګنده کړه چې محمد حنیف اتمر د ترکمنستان له سفیر خواجه ایوسوف سره نن په کابل کې وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی تیرونه ترکمنستان ته تللی وو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په 1999 کال کې د 36 جوازونه تمدید کړي او د 2 نورو لغوه کړي دي. د دغه وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر نن ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې د دغه وزارت د تیر یو کال د چارو د راپور شریکولو پر مهال وویل چې په دغه کال دوی د فرهنګ او هنر په برخه کې لاسته راوړنې هم درلودي. شغلی زهیر د اسیسکوپ سازمان کې د جام مناسب تول، د دیرشو لرغونو سیمو په نقشه کول، له یو شمېر سیمو د تاریخي او لرغونو آثارو موندل، د دروش لرغونو عبیدو بیا رغونه او د افغانستان فلم او لاجورد فیستیوال جوړول د دغه وزارت د لاسته راوړنو په توګه یاد کړل. خو شغلی زهیر په یاد کال کې له 800 میلیون افغاني بودیجې د 300 میلیون بودیجې د مصرف خبره وکړه او ویل چې د کورونا ویروس خپرېدو له امله پاتې نوره بودیجه نه ده مصرف شوې. څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکسی ناوالنی څخه د 950,000 روبل جریمې غوښتنه کړې ده. دا پیسې 14,000 امریکایي ډالر کېږي. څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه. د ناوالنی ملاتړي ویلي دي چې دا محاکمه سیاسي انګیزه لري. چارواکو ناوالنی تورن کړی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیر یې تور پورې کړی دی. دا سرتیر تیری د کرملین له لوري په یو تبلیغاتي ویډیو کې ښکاره شو. ناوالنی هغه کسان فاسد او خاين بللی دي چې په دې ویډیو کې ښکاره شوی دي. ناوالنی د دې میاشتې په لومړیو کې له زندانه په مشروط ډول خوش کېدو له اصولو د سرغړونې په تور په 3 کاله بند محکوم شو. ایران وایي کله دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس په خپلو مکلفیتونو عمل ونکړي، نو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته د خپلو اټومي بټیو د پلټنې اجازه ورنکړي. د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسه شکل تصویب کړه، حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخت محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د تړون په موادو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران دې ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی دی، خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیبزاده ویلي د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د ټولو پلټنو مخنیوی کیشي. دا خبرونه
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان مالی وزارت وی د هرات د اسلام کلا د ګمرک د لوی اور لګیدنې د څیړونکي پلاوی خپل کار پیل کړی دی. اخوا د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي زر موټر سوځیدلې دي.
شواهد و لاشه های موټر به 1000 قرار رسیده.
د هرات د همدغې پیښې همدارنګه په ځینو سیمو کې د باروړونکو موټرو د احتساب له امله په پلازمینې کابل کې د سون توکو نرخونه قیمت شوي دي.
پخوا موږ تیل اچول 15 افغانۍ باندې، اوس د تیلو قیمتونه 40 افغانۍ ته جګ شوي دي. اوس 15 افغانۍ باندې و، نن سهار 40 افغانۍ راته بایک.
د افغانستان د پوهنې وزارت وی په تیرو شلو کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیت پلوه ستونزې زیاتې دي. په د کوټې په ښار کې هم د افغانستان او پاکستان د دوو ټیمونو د بسکشي له لوبې هم تاسو خبرو تر پای را سره پاتې شئ. د افغانستان مالی وزارت چارواکي وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د اور لګیدنې د سیړنې لپاره استول شوی پلاوی خپل کار پیل کړی او د پایلو لروخانه کې د ورسته به لازم اقدامات وشي. دغه وزارت له قوله سلګونه نقلي وسایط چې د یو شمیر لوټمار لخوا نور زینو ته لګیدل شوی برته خوندې زینو ته لګیدل شوی دي. اخو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر لاسه کړي معلومات ښیي چې په دې پیخه کې په سوداګریزو توکو او نفتي توکو بار نږدې زر موټر سوځیدلې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
که څه هم د هرات په اسلام کلا ګمرک کې دور لګیدو پیخه د بیلا بیلو لوریو تر څارنې لاندې ده، خو د مالی وزارت د دې پیخې د هر اړخیزې څېړنې په اړه ډاډ ورکوي. د وزارت نن سه‌شنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې ولیکل د ولسمشر غنی د حکم پر بنسټ د سلواغې په وشتمه د پیخې د څېړنې لپاره د بحران کمیټې ګټ پلاوي سیمې ته استول شوی دی. د مالی وزارت د مطبوعاتو امیر فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی به د یادې پیخې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو د موین په مشرۍ د بیلابیلو ادارو څخه یو پلاوی مازب شوی دی تر څو د یادې پیخې د څرنګوالي همداشان د وختي زیان د ارزونې زیانمن شوی او ته د رسیدنې د ترسره شوی اجراتو د ارزونې او پوراتونکو کې لورته پیښو څخه د مخنیوي په مخه مشخصه طرحه او په دې اړه بشپړ راپور د افغانستان اسلامي جمهوریت عالی مقام ته وړاندې کړي.
د مالی وزارت کسان مانی چې په دې اور لګیدنه کې زیات مالی زیان اوخته، خو ډاډ ورکوي چې د پیخلت سیړلو وروسته به لازم اقدامات وشي. د افغانستان د مالی وزارت د هموای چې امنیتي ځواکونو سلګونه هغه په سوداګریزو توکو بار موټر نیولې چې لوټمارو نور زینو تلیک دولي. پرون د هرات والی سید وحید قطالی هم وویل چې د پیخي او شمیر کړیو نا وړه ګټه اخیستي. هغه ځنی موټر چلوونکي د خپل موټرو په چورتالان قستی سوځول او مالیاتو په تیخته تورن کړل او د نوم لا اخیستو پرته یو شمیر هغه کسان چې د پیخي وروسته ډیر چیغې وهي د مافیا په نوم یاد کړل. لدی خبر وروسته د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت هم په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو یو دلیل فساد وباله، خو جزئیات یې د څېړنو په پای پورې محدود کړل. خو د دې پیخي لبش پړي څېړنې وړاندې د هرات ولایت سوداګري او صنایع خونه وایي تر لاسه کړي معلومات خی چې په دې پیخه کې په سوداګریزو او نفتی توکو باندې زر موټر سوځیدلې دي. د دې خونی رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې له تیرو درې ورځو معلوماتو راټولولو وروسته ترلاسه کړې دي.
د شمیرو له مخې سل ټنکرونه د ګازو دي، 328 موټر د تیلو دي، 440 موټر د نورو سوداګریزو توکو دي او سل ټنکر بیا زوب یا ولی شوي دي. شواهد او د سوځیدلو موټرو پاتې شونې زرو ته رسیدلې دي.
افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې پیخي مالی زیان د 200 میلیون ډالرو زیات بولي. هغه دا چې د افغانستان مالی وزارت وایي د څېړنو وروسته به د دې خبرې کرا او ناکره توب روښانه شي. په هرات کې د شنبې په ورځ نږدې 1:15 دقیقې له ګازو په یو ډک ټانکر موټر کې اور ولګید چې ورسته یې ټول ګمرک کونی و. د هرات ولایت مقام د معلوماتو پر بنسټ په دې ورځ په اسلام کلا ګمرک کې د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای د سوداګریزو او نفتی توکو بار 2500 موټر ولاړو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل بیا هم د غازو تیلوب مسله کې پات کیږي. د اسلام کلا په بندر کې د اورلګیدنې ورسته یو شمیر کابل خاریان وایي په دې ورستیو کې د سونتو کو او خوراکي موادو بای په بیساره توګل وړي شوی چې دوی اندیښمن کړي دي. د دوی په خبره د غازو بای تر اتیا او د تیلوب هم تر 500 افغانۍ او پورته تللی او که کنټرول نشي ممکن نور هم لوړ شي. اخو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو فدراسیون وایي لتیرو 15 ورځو راهیسې هیواد ته واردات په ټپه ولاړ دي چې ورسره بایو کې هم لوړوالی راغلی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
له تیرو څو ورځو راهیسې د بار لونکو موټرو او صرافانو د ټولنې کاري اتصاب او د هرات په اسلام قلعه بندر کې اورلګیدنې په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې په بیو ناوړه اغیز کړی. کابل ښاریان وایي چې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي چې دوی اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي احمد شکیب مایار:
په خو موږ تیل او چاول 15 افغانۍ باندې اوس د تیل حکومتونه د 15 شونه 15 افغانۍ ته جګ شوې دي. اوس د مخ په لاره د 2 ورځې مخکې 2 کیلو غاز واچول 15 افغانۍ باندې و. نن سهار ما خپل بازار ته دکان ته د غاز ډبې وړل پاتې افغانۍ راته پایک.
وحید بیا د سونتو کوتر څنګ د خوراکي موادو د بایو لال وړې دو هم وایي
چې موږ مخ کې مایع غاز په 15 افغانۍ غستل خو اوس په قیمتونه نور هم نسبتا مخ کې ورځو تل وړ شوی. اوس هم د 15 مایع افغانۍ د کابل په بازارونو کې غاز خلک اخلي.
په کابل ښار کې د تیلو او غازو پلورونکي بیا وایي چې د بارونکو موټرو د ټولنې د کاري اتصاب له امله څو ورځې کېږي چې کابل ښار ته تیل او غاز نه دی رسېدلی چې ورسره یې به یې هم لوړې سوې دي. د دوی له ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل:
یوه اونۍ مخکې د بربري موټرو اتحادی کاری اتصاب وکړ او دوی د حکومت څخه ځینې غوښتنې او ځینې نیوکې درلودلې. وروسته لاغه چې کله په هرات ولایت کې اسلام کلا کې اورلګیدنه رامنځته شوه، د همدغه دوه دلیلونو له مخې تقریبا اوس مهال کابل ښار کې د ګاز او د تیلو بیې شاوخوا 10 افغانۍ لوړې شوې دي. دا د ټولو خلکو لپاره، د ټولو افغانانو لپاره ډېر زیات ستونزمن کار دی.
د افغانستان د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزای وای 15 ورځې کېږي چې دغه هیواد ته یو کانتینر مواد یا یو ټانکر تیل یا ګاز نه دی وارد شوي. ښاغلی الکوزای له حکومت غواړي چې د ستونزو هواري ته پام وکړي، کنه نو په خبره یې وضعیت به لا پسې خراب شي.
اتصاب دی دولت کې څو عمل کوي د دغه ترانسپورترانو مشکل ته باید سوال ته جواب وویل شي. د صرافانو مشکل باید حل شي. دا چې حل نه شي ورځ په ورځ خو ټول سقوط کوي. یو ملک کې 15 ورځې 14 ورځې 19 ورځې ټول اقتصاد پل دي. یو موټر یو ترانسپورټر حرکت ونه کړي نو په دغه صورت کې خو تاوان قطعي او قیمتي راځي.
دا په داس حال کې د چشاو خواله سورځی کیږي چې په شمال کې د موټرزینو د یو ماشوم د تختونو په خبرګون کې د قنې بندر لار تړلې او حمله تیرو لسورځو راهیسه. د صرافانو ټولنې د حکومت د نویو مقررو په خبرګون کې کاربندې زلان کړي. د غشان بارلون کې موټر د دوی په وینا په لوی لارو کې د دوی نه په ناقانونه ډول د پیسو د اخیستو په غبرګون کې کاري اعتصاب کړی او د تیرې شنبې په ورځ د هرات په اسلام قلعه سوداګریز بندر کې اور لګېدلی چې سلګونه د ګازو او تیلو موټر پکې سوځېدلی او د یوې اونۍ په مخه د غلاره هم تړل سوې ده. هڅه مو وکړه چې د یادو ستونزو د هواري په هدف د شویو اقداماتو یا پلانونو په اړه د افغانستان د حکومت په ځانګړې توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو څوک خبرو ته چمتو نسول.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. د دغه وزارت سرپرست رنګینی حمیدي د سه شنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل له دې وروسته به د کمیت ترڅنګ د کیفیت رامنځته کولو ته هم ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې اړه ملالې بشیر رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو شلو کلونو کې د کمیت لپلوه د زده کوونکو او ښوونکو د جذب په برخه کې کافی کار سوی، خو منی د کیفیت لپلوه لا هم ستونزې سته. د دغه وزارت سرپرستی وزیر رنګینه حمیدی چې د سه شنبه په ورځ د دولت ته حساب ورکولو ناستې ته وویل چې دغه وزارت په تیر یو کال کې تر ډیره د کیفیت رامنځته کولو لپاره هڅه کړې ده.
وس هدف دا دی چې مش پر کمیت ډیر کار کړی دی، اوس باید کیفیت توجه د نوی رهبری ټیم سره موږ پر یو پالیسی موافقه کړې ده چې د دې وروسته د وزارت معرف اصلي هدف مکتب دی، او که موږ خپل پالیسی مکتب محور کو په دې مطمئن یو چې هغه خدمات چې موږ غواړو چې په کیفیت باندې ورسو شاګردانو ته ان شاء الله تعالی هغه به ورسیږي.
میرمن حمیدی ویل په 1409 نیم کال کې په ټول افغانستان کې 1450 نوی شونځي جوړ شوی، او په خبرې له دې وروسته به د اصلاحاتو پر مسته کې دوه سره د دغه هیواد په هر سیمه کې شونځي ته پام زیاتیږي چې د منظم سیستم له مخې درسي کیفیت پکښې لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست ولایت کې د یو نوي لیسې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې پر پوهنې وزارت نیوکه کړې و چې لا یې هم له کیفیتي اړخه په تدریسي نصاب کې ستونزې سته. خو میرمن حمیدی وایي چې د راتلونکي 1400 کال لپاره به د تدریسي نصاب په برخه کې ستونزې هواري، او پر زده کوونکو به په نوې بڼه چاپ شوي کتابونه وویشل سي. د پوهنې وزارت د سرپرستی په خبره راتلونکي پوهنیز کال کې به د ټول هیواد پر کچه زده کوونکو ته 2.2 میلیونه تازه چاپ شوي کتابونه وویشل سي، او په خبره یې 1.5 میلیونه نور تدریسي کتابونه تر چاپ لاندې دي چې ژر به یې چارې بشپړې سي. میرمن حمیدی په 1409 نیم کال کې د اسلامي تعلیماتو د نصاب د بشپړېدو خبره وکړه، او وی ویل چې په دې برخه کې 2.2 میلیونه تدریسي کتابونه چمتو شوی دي. مخکې تر دې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د اسلامي تعلیماتو په نصاب کې د ستونزو په اړه انتقادونه وو، او له تیرو څو کلونو دغه نصاب نو بشپړ شوی.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
په کونړ کې له سلګونه بې ځایه شویو کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دغه کورنۍ دي چې د جګړو او ناامنیو له کبله یې خپلې مینې پرې ایښې دي. چارواکو له هرې کورنۍ سره د 15,000 افغانیو مرسته کړې، خو بې ځایه شوي کډوال وایي چې نورو بشري مرستو ته هم اړ دي. د موضوع تفصیل په دغه راپور کې.
15 کلنه شازیه د کونړ اسمار ولسوالۍ د شنګر، او 15 کلنه حمیده د چپېدارې ولسوالۍ اوسیدونکي ده. دواړو د ژوند ملګري په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. د دوی په خبره چې اوس له خپلو کورونو راکډه شوي، د پردیو په کورونو کې د ژوند سختې ګالي.
خاون مې مړ شوی دی په ملي اردو کې، او هیڅ وس مې نه لرم، هیڅ هم راکړه نشته دی. ډېرې کټې مو ګرځول، راګو ګرځولې، اوس په دغه نوابت کې اوسیږو، هیڅ وس نشته دی. مزوی میں وڑو کے دیکھ مو غاڑو چنور کو مکم ندین را سرا وشی
چپ درین راغدی جنگونه زغنه پښورک دا وښورک مهاون شهید شو وو سره کو شو کته درته واته مشت کی بچی می واړه د دوه ماشومان دی په ستر کم نیمزه دغه شیړه دی هلور می واړه وو سره کو کومه کو شو چینور امر سره سره شم خدا
دلته ډیری نور میرمنی او سړی چی روانو جګړو کې خپلې مینې پریخي نن د مرستو اخستو لپاره راټول شوی دی دوی له حکومت غوښتنه کوي چې باید ورسره نور مرسته هم وشي خو چارواکي به وای چې دوی وخت نا وخت به کور شو کسانو سره مرستي کړي دي د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل
نن منګه د ماجرینو د وزارت په مالی همکاري باندې د کونړ ولایت کې د شپږو فامیلو لپاره نغدي مرستې چې 15000 افغانۍ د هر فامیل لپاره کیږي عملاً منګه دا پروسه شروع کړل تیر کې هم د مؤسساتو لخوا د داخلي بیزې شو سره مرستې تر سره شوې دي او په آینده کې هم منګه په مؤسساتو باندې موږ کوو د ماجرینو په وزارت باندې هم موږ کوو چې دغه مرستو ته دوام ورکړي او دا مرستې لا زیاتې
په کونړ کې د کډوالو ریاست مسولین وای په ولایت کې د وسلوالو ډلو د خپل منځي جنگونو او نامنۍ علامه شاوخوا 15500 کورنۍ خپل مینې پریخي د دوی په خبره چې یادو کورنۍ سره یو څه مرستي شوی خو ستونزې ډېرې زیاتې دي او باید چې مرستندوی ادارې او بډای کسان ورسره کومک وکړي
شیراسان کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نا تاش پر دا پیغام پریدم دا چی دا غازی آباد پول سوالی کی اور کوٹ روختون دے مگر جرائی دا اثر نا داری دے او پینڈسیت مریض دا پارا منگ 15 کلومیٹر مزل کو او زود ولایت مرکزی شبخانی دا لوڑ پول چاروا کنو می دا حیل دا چی زمانگ پا دی مشکل غور روک دے زمانگ مشکل حرف فصل کی دا بامو دیر مہربانی والسلام پر احترام
دغه کم د کورونا واکسین چې افغانستان ته راورسېد 15,000 دی نو حکومت باید داسې ونی کړي لکه کومې مرستې چې د کورونا په هکله ویشلې هغه یې د وکیلانو خپلوانو او نورو لوړ پوړ خلکو ته ورکولې باید دا لومړی هغه روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي روغتیایي کارکوونکو وروسته یې باید ډېر عمر خلکو ته ورکړي چې خلک د کورونا څخه وساتل شي
زده نن غخر ولایت دلال پوری ولسوالی د چکنور د کلینا ګلدین تاسو را په تماس کې مده من درخواست ده چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې د غزه تورخان ګډ چې ورته وي په دغه باندې موږ ډېر زیات مشکلات پاسپورت او ټاپه د سناتیکات او دات او دات یو تذکیره ده او په او ډېر زیات ام زنانه ام خزي ام زاله ام ځوانان ډېر زیات د تکلیف سره مخامخ یو موږ دا چې خلاص لار غواړو لکه سپین بورډ د کاوی کوټ اف سمن باندې چې د افغانستان خلک او د پاکستان خلک تګره تکوي ام دا قشان دي لار غواړو که خپل دې کې په لوري چا په کور کې د شادي په لوري چا په خپل ونی شادي په لوري دغه کوم رو نه رو تاګر تک زمينه مونږ ته ډیره سخت ده مونږ د پاکستان حکومت او د افغانستان ډور ته مونږ درخواست کې شو سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د سیړونو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته مرګ ژوبل اړولې د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیق ارزونه نه لري خو د ورته پخوانیو حملو په اړه هغه وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري احمد تکل په دې اړه رپورت جوړ کړی
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کوردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د حملې له کبله سخت په غوسه شوی هغه زیاتوي چې په دې اړه د کوردستان د سیمه ییز حکومت له صدر اعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړي او هغه ته د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې لخپل خو د همکارۍ ډاډ ورکړی په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټوټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکی قراردادیان ټپیان شوی بلینکن ویلی چارواکو د وژل شوی قراردادي او په برید کې د زیانمنو بیګونه عراقیانو کورنۍ ته تسلیت ویلې ده د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایت کرنه تروریستي برید او د خطرناک کڑکیش د پراخیدو نه خبللې د کوردستان د سیمایز حکومت د کورنۍ او چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویل دي چې دا توغندای د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب لې وسیمې څخه وشتل شوی او هوایی ډګر ته نږدې د استوګنې پر یو سیمه را پریوتای دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې د کوردستان په مرکز اربیل ښار کې د ائتلاف د رد ځواکونه په هغه توغندوی برید کې نه خشوی چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګیدلې. د پنټاګون یو چارواکی د خپل نوم نه خودلو په شرط واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید بچا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ډیرا نړیوال ائتلاف پر ځواکونو، ملکی قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیری، یو امریکایی او یو برتنوی، وشل شوي وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مرانه کوم چې ازادي راډیو ته موږ غنیولې په 12 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. ورزو کوټه ته د بلوچستان کوټه کې شپږ کال وروسته د بوسکشي لوبه شوې ده. په لوبه کې د پاکستان او افغانستان لوبډلو برخه اخیستې. د بوسکشي لوبه د افغانستان ټیم ګټلې ده. د لوبي پر مهال حکومتي چارواکو ویلي دي چې په دې صوبه کې به د دې دودیزو لوبو د ودې لپاره ګامونه پورته کوي. د بوسکشي د دې لوبي تفصیل د ایوب ترین په دغه راپور کې اورو.
د کوټ پاکی لوب غالي کې د پاکستان او افغانستان ته لوبډل ترمنز د بوزکشي او دوستانه لوب وسوه کوم چې افغان لوبډلې په خپل نام کړه. د دغه روایتي لوبي د کتل لپاره په ګنښ میر کې خلک ته حقي په لوب غالي کې راغون سګو. په دې لوبه کې برخه لرونکو افغان لوبغاړو د بوسکشي د لوبې د پرمختیا لپاره پر کار کولو باندې د بلوچستان د حکومت مننه وکړه او ویل په کار دي چې د بوسکشي لوبه د پاکستان په کامي لوبو کې شامل کړل شي.
مانو نعمت الله دی دا شوق زموږ د پلار د نیکه څخه دا شوق موږ کوو. دا روان دی دا سلسله پر سلسله او اوس هم کوم شوق لرو. چار ځای مثال موږ ځان ورسو چار ځای کلری کې نږدې موږ بخامه خزان ورسو. دا چې دی اصلي کې دا شوق اول په افغانستان کیدای وزداد چې موږ په پاکستان کې وسیږو وزبلیم دغه شو کو په دې کې د انسان لاس هم ماتيږي. موږ په کیسه کې نوې کیسره ماتيږي. دای وخت راځي چې انسان پښې مري هم شي هم ماتيږي. ما یو ماما دغه التناست ګوره دغه دوه درې واره پښې ماتيږي دي موږ په لوان دي نه پرېږدي. دا شو
محمد داوود موږ خو ډیره خوشاله یو ځکه چې دا د افغانستان بازی د افغانستان ملي سپورت د بوسکشي او دا بوسکشي چې اکثر پاکستان کې خونه دا ډیر په افغانستان کې لري. ستا موږ دا غواړو چې مثال دا په پاکستان کې شروع شي کله ناکله مثال دې میله شروع شي. دا سي او دا غا میله د بوسکشي میله په تاجک پښتون هزارو ازبک داخله کې ډیر خوشي او دې غواړي چې همیشه دا میله دلته جوړ کې برابر. موږ د پاکستان سرکار څخه دا اپیل کوو چې وایي دا میله دې بعد هر ځای پاکستان کې خاص طور پاکستان کې جوړ کې.
پر دې مال په صوبه کې د لوب لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار عبدالخالق هزاره وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې د روایتي لوبو د پرمختیا لپاره بیلابیل ګامونه پورته کوي او بیا په خاصه توګه د بوسکشي د لوبې څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه اړیکې نوري هم پرخېدلی سي. د بلوچستان د اعلی وزیر د لوبو مشیر عبدالخالق هزاره وایي چې بیا هم پریکړه کړې ده چې موږ به هغه روایتي لوبې یو ځل بیا رجبندي کوو کوم چې په کامي لوبو کې نشته او نه هم په اولمپیک کې شامل دي. او د نن د لوبې بنیادي مقصد هم دا دی چې د قانونو بیا په خاصه توګه د ګاونډي هیواد افغانستان او پاکستان د ولس ترمنځ د اړیکو ټینګولو په خاطر دغه لوبه سوې ده. وروسته عبدالخالق هزاره په بریالي سیو لوبغاړو کې انعامونه وبېشل. د یادونې وړ ده چې بزکشي د افغانستان ملي لوبه ده او د شپږ کالو وروسته په کوټه کې دغه لوبه یو ځل بیا سوې ده. د کارپوهانو په وینا چې د دغه ډول ګامو څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه اړیکو ترڅنګ په پاکستان کې و خلکو ته د یوې خوندورې لوبې د کتلو موقع په لاس ورځي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زړه نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. احمد شي برتوار ورکوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وایي.
په هرات کې حقیقت موندونکو پلاوی وایي د اسلام کلا د ګمرک د اورلګیدنې د قضیه په تړاوي د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی ځکه چې دا ویرشته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي. د بغلان امنیت قمندان جنرال اویس سمیمی ادعا کوي چې د ملي اردو ځواکونو په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې درې څلوېښت اسیران د طالبانو له زندانه خلاص کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ. هند د دې واکسین 15 لک ډوز افغانستان ته ورکړي دي. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالبانو د پلاوي د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي په 1999 کال کې د 36 جوازونه تمدید کړي دي او د 2 نورو یې لغوه کړي دي. څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکسی نوالني څخه د 950,000 روبل جرمي غوښتنه کړې ده. دا پیسې 1,000,000 امریکایي ډالر کې شي. څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه. او ایران وایي له دې هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپل مکلفیتونو عمل ونه کړي نو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مفتشانو ته به د خپل اټومي پټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تاسو ته خبرو تر غوړ سره دوه ونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د غوړې اچار تفریح خبرونه مهروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
چکل شوی چې د آزادی مبارزې پیوړی افغان لوبغاړی نصرت حق پرست لخپل سویلی افریقایي سیال سره لوب وکړي. یا د لوبې په یو اف سی سازمان کې د په لاس ویګاس کې ترسره کیږي. یو اف سی د آزادو سیالیو د ترسره کولو سازمان دی چې په 1993 کال کې جوړ شوی. لوب به د مارچ میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. خغلی حق پرست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په لاس ویګاس کې ل جنوبي افریقا نه د یو پیوړی سیال په وړاندې لوبيږي او د هیوادوالو دواګ افغان لوبغاړی نصرت حق پرست تر دې وړاندې هم بیلابیلې لوبې کړي او ښه ځلېدلی. نصرت حق پرست اوس مهال له هیواده بهر ژوند کوي. ننګرهار او لغمان ولایتونو د کرکټ دوهمه درجه ولایتي لوب ته خپلې لوبډلې اعلان کړې. دغه لوبې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي. په هره لوبډلې کې 15 کسان لوبېږي. ننګرهار په خپل ګروپ کې له فراه، پکتیا او زابل ولایتونو سره لوبې کوي او لغمان بیا په خپل ګروپ کې له کابل، هرات او بلخ ولایتونو سره لوبې ډګر ته ځي. ټاکل شوی چې د کرکټ دوهمه درجه ولایتي لوبې د فبروري میاشتې په 13 نیټه په څلورو ګروپونو کې د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شي. او د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ د دریو شل اوریزو لوبو لړۍ کوربه پاکستاني لوبډلې وګټله. په دویم لوبه کې چې تیر ورځ نه وخت وشو پاکستان پچا وګټله او لومړی سویلي افریقا ته د توپهنې بلنه ورکړه. سویلي افریقا په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 1/4 منډې وکړې. د افریقا لپاره جویټ میلر د ووش پګیزو او 5/4 په مټ په 5/5 توپونو 5 نه سوځېدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډله ټاکل شوی هدف په 3.5 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او لوبه یې د 4 وکټو په توپیر په خپل نوم کړه. د یادونې ده چې له دې وړاندې لومړۍ نړیواله شل اوریزه لوبه پاکستان او دویمه لوبه بیا سویلي افریقا ګټلې وه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په 3/4 ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې هونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې ولی نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغو لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه او په شخړو خبري نه وي. خو دغه نارینه ولی په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي.
خزا همیشه خصن په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د خزو خنځل څه معنا لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د خزو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ما ته څوک کې زه مجبور يم ورته کوم چې سره ته مثلا خزو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخاوني ول شي.
یوازینی لار عامه په هوای دی. عامه په هوای په جماعتونو کې د دینی علماو له خوا
مخه څه کړی ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غک پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی. زه چې د خلکو کې راواده شوی ما د لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادې کنزا کوي، د مور کنزا کوي، د خزي کنزا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اند سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته وچی د کورنۍ د نارینه وغړو د چلن له عمله د خپل اولادو راتلونکو ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظ شخړه کې هم دا او د دې یور کنځي. خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و لا دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بلنجلې ده چې وایي کورنۍ هیڅ کله هم خزینه کنځي خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي.
موټر کې خپل ورور سره وم نیا کور ته میتلم. یو سړی ناحق ورور سره می جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوي ورته کوي. ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دې مور دې، او زه داسې شرمېږم. دا ولې ما یادوي؟ زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینه خبرې مو واورې دي. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي پښخړه کې مقابل لوري د تا د کورنۍ خزینه غړي خنځلې دي. خو ده هم بیرته هم دغه خنځلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثلا مثال ته کنځم ته ما ته څوک کې زه مجبور يم ورته کوم کنځا کو سره ته مثلا خزو ته جنگ کې دا خبره راځي او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک نو او کوم نه کینو نه کیږي ځکه چې هغه وخت د سړی دغه په سور نه فکر او سوچو.
د انساني حقوقو مدافعین په دې نظر دي چې په ورسته پاتې ټولنو کې خزې ته د یو سیس په سترګه کتل کیږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم د نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې خزې انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له ښځو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي. لکه د کونډې ښځې په زور کې نول یا وادول، د خوښې له واده د نجونو مخنیوي، په بدو کې د ښځینه خپلوانو ورکول، په کوچني عمر کې د نجونو وادول او داسې نور ناوړه دودونه چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی. سیده د کابل ولایت اوسیدونکې وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی و خو پړه یې تل د دې په مور و ور اچول کیده او لکبلې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامت غړي. هغه په دې اړه زیاتوي:
ماما می د باندې کوم چا سره یې جنگ کړی او هغه زما مور ورته یاد کړی، یعنی د غی خور او کنسلې ورته کړی وي. او ماما می په قرشي و هغه ځړې په چاړه وهلې و. خو څه خبره راشي بیا ماما می مرته می وایي چې سړی ما ستا په خاطر وهله، که تا ته کنسل نه وی کړی ما به ولې غواهلې و.
دا چې په یو ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤل وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپل خو او بدو مسؤل نیول کېدای شي او انسانان به د یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزت کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي:
نارینه برخه مور، خور یا کورنۍ ته یکزې ته کنزا کوي، دا په خپل د هغوی جایگاه او هغوی مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او غیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامي ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و خزو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرگذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیری کول منع دي. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ، خصوصا د جزا د کوټ پر بنسټ باندې، په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول شي او په دې کې غیر اخلاقی نسبتونه یې، اجازه د کوډ د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف دی جرمی قذف ګڼل کیږي. او که چیرې نور مسائل افتراءات او نور غیر اخلاقی نسبتونه نه یې او نور نسبتونه یې، په دې صورت کې بیاغه افتراء جرم ګڼل کیږي او افتراء جرم په 603 ماده د جزا کوډ کې ورته جزا تعین شوی ده. او که چیرې نور کنځلوي او غیر اخلاقی نسبتونه نه یې او نور کنځلوي او هغه هم نسبت خزو ته ورکول سی، په دې صورت کې جرم د توهین او دشنام ګڼل کیږي او د جزا کو د 603 ماده پر بنسټ باندې د اشخاص قابل د مجازات ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عام خلکو خبري هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې خزو ته کنځلې کول څومره نامناسب کار بولي دا به لدی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو، په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حد زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه و کې ستدي. کله چې یو بل سره په کوم سباندې جنجال کوي نو یو بل ته د خزو کنځلې کوي، نو په وخت سره دغه رواج ستدي زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکو یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت همدار چې خلک په خپلو منځو کې جنگونه کوي، به کنځلې نارې نه پځي زنانه وته کوي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې د شریعت خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغوی خپله علم نه لري، پوه نه لري او عقیده خرابوي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کې نو لباده مرغداري واج دي چې بل تشکنزل سره کې، بیا هغه ته د شجر شکنزل کې. اصلا په داسې حال کې چې شزه په هیڅ خبره نه کور ته ناستي او دوی یو د بل شزه سپکې شکنزل سره کې.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودي تقوا خبرې هم واورو چې وایي نږدې څلور لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دي. اغلی تقوا کدارت وایست چې ولی یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل خکنځي بیا د کورنۍ خزینه غړي ورته خکنځي د دې لامل څه دی؟
تر ډیره خکنځلې کول، زیړې کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل خکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثرو فرهنګونو کې دغه عادت شته دی. خاما خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې له امله دی چې تقریبا څلور لسیزې په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله یې دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري، په محیط کې ستونزې لري. همدغه د دې سبب شوی دی چې افغانان حساس کړي او تر څنګ یې زر تاوتریخوالي ته لاس کړي، د دې سبب شوی دی. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده، هغه متاسفانه دا ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی کنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنۍ ته، لکه مور ته، خور، میرمنې ته کنځلې کوي. یو خود دې علت دغه دی چې کنځلې خو کوي، کنځلې خپل خاص درد لري کله چې یو څوک چاته کنځل کوي، اما که هغه ناموس ته وي زه فکر کوم درد به یو څه ډیر وي. یعنی افغانان غواړي دوی هغه وکړي په یو څپېړه باندې دوه مخه خوښ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستانو رابرسیره کړي دي، هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یو مسله کې، خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړئ جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي، که هغه فزیکي جګړه وي او که هغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي، اما که دې ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بی آبروګي یوې ښځې ته ورسیږي چې هغه په هغه میدان کې ستایل کیږي او د هغې په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلې تقوا د ښځو ښکنځل د نارینهوو په جنگ کې دا به د دوی په کورنیو اړیکو څه بدې اغېزې ولري؟
زه فکر کوم چې کله په کورنیو جګړو کې یا هم له کور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه ښځو ته کوي، میرمنې ته یې کوي، که د کور له ماحول څخه بهر هم وي، یو ډول په اورېدلو سره یې ښځینه آزرده کیږي او خفه کیږي. خو د کور په ماحول کې د دې تر څنګ چې خفه کیږي، هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوال او سیاست لمنځه وړي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه لمنځه لاړ شي؟
د ناوړه عادتونو د لمنځه وړلو لپاره یوازینی لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جماعتونو کې د دینی علماو لخوا، چې هغوی د دې تر څنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي، ورته واز کوي، دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حد اقل درې دقیقې له هر مانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 500 تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي، زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي. او د دې تر څنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي، د دې تر څنګ د بعد ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ور زده کړي. دریم آدرس رسنۍ کېدلی شي، یوه ډیره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاق په نامه یې ځانګړي کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډیر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي.
نړۍ دا خبرونه چې د نارینه وو لخوا په شخړو کې ناموسي ښکنځلو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام،
پلار چزئی سانز مکه تا گورئی چه خدای مکه پا کم خطرناک شیب خاکی نگدئی. دخپراوانی پا پایل که چو مهم خبرو نواو رئی چه دی دنیا لحالا خبر شی نورازی غواک شی ورتا.
پوهند ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو.
د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکی سپارلو ورکشاپ کار پیل وکړ.
څو تنو هغو صاحب نظرانو ته چې نورو ته کنځل کوي د جرأت مډالونه له ډالرو سره ورکړل شول.
او زیاتره غټ غله ځان چاپی کولو لپاره دوبی او تاجکستان ته ځي. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو. خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نهم پاس مرجان خان ټول کارونه سرته رسوي او لارښوونه به ورته کوي، ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. دا چې حکومت ولې د نهم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی، کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې امله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی، که نه په ډیرو ځایو کې د نهم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د چارواکو دوهم نسل ته د چارواکیت سپارل ورکشاپ په کار پیل وکړ. خبر زیاتوي چې په دغه ورکشاپ کې به د چارواکو دوهم نسل ته په خلکو باندې د حکومت کولو، اداري فساد، اختلاس، غصب او له حکومتي وسایلو او امکاناتو څخه د ځان، کورنۍ او خپل قوم لپاره ګټه اخیستل ورزده کړي. د چارواکو دغه دوهم نسل چې نوی نوی د چارواکیت ټینګولو په کار بوخت دی، دې ته اړتیا لري چې د خپلو پلارونو کړه وړه زده او په راتلونکي کې ګټه ترې واخلي.
د مونږ دوهم نسل باید هغه څه زده کړي چې مونږ کړي او کوو یې، ځکه په دې کې هم د دوی ګټه ده او هم د دوی د راتلونکو نسلونو. لکه مونږ چې دوی ته هر څه پرېښودل، دوی باید پلو راتلونکو نسلونو ته پرېږدي. مقصد مې کورونا، مارکیټونه، شرکتونه په بهر کې، کښتۍ او نورې شتمنۍ.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي هغو څو تنو صاحب نظرانو ته چې د صاحب نظرۍ په وخت او فیسبوک کې نورو ته کنځل کوي، د جرأت عالي مډالونه ورکړل شول. خبر زیاتوي چې نوموړو ته له مډالونو علاوه د ډالرو بنډلونه، یو یو کور او دایمي لوړ معاشونه هم منظور او تایید شول. له همدې امله دغه ډله صاحب نظرانو ځان په لیونتوب وهلی او نورو ته د کنځلو لارې نیولې ده. کارپوهان وایي چې نوموړو ته له دغو غټو امتیازونو ورکولو وروسته ښایي ډیر زیات غریب او مفلس کسان هم د کنځلمارو صاحب نظرانو او فیسبوکیانو لار ونیسي.
او د بی خبر آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي چې زیاتره غټ غله د ځان چاپی کولو لپاره دوبۍ او تاجکستان ته ځي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د غټو غلو وجود نرم او تل تازه وي، همدارنګه د نورو غلاو لپاره هم تل آماده او تیار وي. دغه غټ غله او خلک ورته رسمي غله وایي په غلا کولو افتخار هم کوي او پرې پښیمانه هم نه دي. دوی وایي چې د بهر پیسې دي، خوړل او غلا کول هیڅ پروا نه لري. خبرونه خلاص ول. بادله
مالغالری
د دریو کسانو هیڅ کلام د منه جوړیږي.
د دلال چاپلوس او غلش تمن
میړونه پدری ډول دی.
یو هغه چې خزی ته پیسې ورکوي، دوهم چې دای د خزی پیسو ته ناستوي، او دریم چې دواړه په بهر کې د خپلوانو د پیسو په تموي.
رشوت خوره د رشوت په پیسو درې کارونه کوي.
زامونو ته ودونه پی کوي، کور پی جوړوي، او حج پی کوي.
د زیاتره ښځو درې ځایونه درد کوي،
سر، ملا او معده.
اوس درې کسان یعنی خاین، غاصب او ظالم په درېو ځایونو کې جایدادونه اخلي،
په دوبۍ، هند او ترکیه کې.
د جنګ تر شا درې شیان پټوي،
ترقی، شتمنی او لوړ موقفونه.
خدای دې سړی په میلی باس پارک او یا کوم لوی بزنس سنټر کې نه مینې، کنه حال به دغه سی وي. پام وکړئ،
آغا
یادوی آغا ایوال ویشت
هر چه چی بول آغا ده تا کرده خود زور بانده مایانو
نو بیاد زولی کولم
ما نکولی پلار دی را بانده تاوان کری
وی لخدای امیزار که چی زی بیا پو تا تاوان اولم دی ما دوم را روی باران و چی کوچه پوتای کردی و
زاور کوای وز داوای چی زوی دی پچا بانده ماینده
زنه یم خبره چی پچا ماینده خو ماینده
ولی تا تا نه در خودلی؟
نه، ما تا یوازی هم دوم را ویلی دی چی پیوانجلی ماینیم.
دو کم زای ده؟
دقایم ندی را تا ویلی. آقا دای، پخپل را آقاید، پختن نتیوکا.
سلام علیکم.
و علیکم لاجورد زوی، چیر تطلا لیوی؟
دی بانده میل چا سر کارو.
والکه، وی ماین شوی؟
ورطا ووی زوی شرمیگا ما.
بچا ماین شوی؟
مشر میگه زویا ورطا ووایا
ووایا چه در تاوی غارو
نه پیجنم
ده چه لور ده
ده پلار نمیم نه پیجنم
ده کم زایده
نه پویگم
نه چه دول ماینی چه نه پلار پیجنی او نه زایده تا معلوم ده
انجلی چه نمیگی
نه در آتا معلومه
نه چیر تا دی ولی ده و چیر تا پی ماین شوی
پا کل بار سنتر که
واس نه خاش با څه ډول یې پیدا کړو، څنګه به پوسو چې د چا لور ده؟
کلته د سینټر په هوټل کې ورته شا کړم، څنګه به یې
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې بیا راغله پوښتنه به ترې وکړم چې څوک او د کوم ځای ده.
شوده
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه خستون کیو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوگمی او حیا و ریخل. کله مونږ سره اړیکې نیسی نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی. کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.